مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلی او سلامونه او منی په روانه خبري غړی کې مو درلا د پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمیر راپورونه راغون کړي کتر پای مراسمه منتیا او کانو د سیمې او نړۍ د حالات نه به خبر شي خو لومړی خبرونه د مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی و دریا دم شاباس شریف ته په یو لیک کې ویلي دي چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د اسمبلی ټاکنو لپاره متعلقه ادارو ته هدایات جاری کړي. په خیبر پختونخوا کې په تیر یو شواروس کې د بارانونو په تازه لړۍ کې څلور کسان وژل شوي او ولس نور جوړل دي. او د امریکا ولسمشر ویلي چې امریکا له ایران سره د جګړې په لټه کې نه ده خو په شام کې بعد امریکایانو ساتنه کوي. مشال خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی و دریادم شاباس شریف ته په یو لیک کې ویلي دي چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د اسمبلی ټاکنو لپاره متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړي. پرون په لیګل شوی دی لیک کې راغلي باید د انتخاباتي کمیشن سره مرستي وشي چې د غشان د سپریم کورټ پریکړې څخه سرغړونه ونه شي. په لیک کې دا هم ویل شوی چې سپریم کورټ انتخاباتي کمیشن ته امر کړی چې په دواړو صوبو کې د ټاکنې په نوي ورځو کې دننه وشي. ولسمشر دا لیک په داسې حال کې و دریادم تاسوولې چې پاکستان انتخاباتي کمیشن د پنګو د نشټوالي او امنیتي حالاتو لوجي د پنجاب صوبایي اسمبلی انتخابات د اکتوبر 8 منېټي پورې ځنډولې دي. خو د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله پرون په ټوټر باندې لیکلي چې ولسمشر خپل آئینی اختیاراتو سرغړونه کوي او باید د یو سیاسي ګوند د استازیتوب څخه ډډه وکړي. په پاکستان کې د مدني ټولنې فعالانو یوې ډلې د حکومت او تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې پیل کړې دي. دا خبره د فعالانو ډلې یو غړي او د وکیلانو د تنظیم پاکستان بار کونسل مرستیال مشر حسن رضا پاشا پرون مشال ریډیو ته کړې. په دې سل کسیز ډله کې د ځینو سیاستوالانو ترڅنګ وکیلان او خبریالان هم شامل دي. په دې لړ کې د فعالانو ډلې پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره د مارچ 14 ملاقات کړې او حسن رضا پاشا ایډوکیټ مشال ریډیو ته ویلي چې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ د سیاسي جوړجاړي مقصد په هیواد کې غیر یقیني سیاسي صورتحال ختمول دي. دا په داسې حال کې دا تحریک انصاف په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د اسمبلی انتخابات غوښتنې ترڅنګ د عامو ټولو ټاکنو غوښتنه کوي. خو په وفاق کې ائتلافي حکومت وایي عام انتخابات به په ټاکل شوې نیټه کېږي. په خیبر پختونخوا کې په تیر یو شواروس کې د بارانونو په تازه لړۍ کې څلور کسان وژل شوي او ولس نور جوړل دي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم د ادارې ویان تیمور خان نن د مارچ په 15 مشال لري تو ویل چې په دغو کې زیاتره مرګ جوړله د کورونو راپریوتو لامله رامنځته شوې ده.
تر اوسه پورې چې کوم سره انفارمیشن د رای مطابق څلور کسان پکې په حق رسیدلي د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د بارانونو دراسه همدغه رنګي اولس کسان پکې جوړ شوي دي او چې کوم ځکه حادثات شوي دي د ریلیف کمپنسیشن اکټ 2019 مطابق دا غي ته کمپنسیشن هم ورکړي شي.
نوموړي زیاته کړه چې لدې بارانونو د صوبې په بیرابیلو سیمو کې 5 کورونو ته په جزوي او یو کور په مکمله توګه ویجاړ شوی. د یادې ادارې په وینا د صوبې ټولو ضلع کمشنرانو ته د هر ډول ناوړه حالاتو لپاره د چمتو اوسېدو حکم ورکړل شوی دی. بلخوا د پاکستان د موسمیاتو وفاقي اداره وایي چې نن د مارچ د 15 تر شپې ناوخته پورې به د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د باران لړۍ روانه وي. البته د اتوار او ګل په ورځ به د باران دا لړۍ ودرېږي. د خیبر د لوی چارواکي وایي چې پاک افغان دوستي بس سرویس پیلولو لپاره تیاریان روان دي. په دې لړ کې په تورخم کې د یو ځانګړي ټرمینل په جوړولو کار زر بشپړ شي. دا خبره د خیبر مرستیال کمشنر ارشد مومند پرون په یو بیان کې کړې. بیان دی ته وی چې بس سرویس به معیاري وي او جدید بسونو په لومړی د پیښور او جلال آباد ترمنځ او بیا د اسلام آباد او کابل ترمنځ تګ راتګ کوي او په امیګریشن کې به هم ورته ډیره اسانی پیدا کولی شي. په پیښور کې د پاک افغان بس سرویس یو شخصي کمپنۍ مالک نثار خان مشال لري ته وویل چې دې سرویس سره به ناروغانو، سپینګیرو، میرمنو او ماشومانو تګ راتګ کې اسانی عمومي. د امریکا ولسمشر ویلي چې امریکا له ایران سره د جګړې په لټه کې نه ده، خو په شام کې به د امریکایانو ساتنه کوي. بایدن وروسته له هغې چې په شام کې یې د ایران د پاسداران انقلاب ځواک سره د تړلو ډلو په ځایونو د غچ اخیستونکي هوایي برید امر ورکړ، ویل چې امریکا چمتو ده چې د خپلو خلکو د ساتنې لپاره په کلکه اقدام وکړي. بایدن چې نن یې د کاناډا اوتاوا ښار ته د سفر پر مهال له خبریالانو سره خبرې کولې، د هوایي برید امر وروسته له هغې ورکړ چې د مارچ په 23 د شام په شمال ختیځ کې د ایران سره تړلې ډلې په یو برید کې یو امریکایي قراردادي ووژل شو او شپږ نور امریکایان ټپیان شول. وروستۍ خبر د لوبو په اړه باندې، پرون افغانستان په لومړي وار پاکستان ته په شل اوریزه کرکټ لوبه کې په شپږو وکټو ماتې ورکړه. د متحده عرب اماراتو په شارجه کې پرون د دریو شل اوریزه سیالو په لومړۍ لوبه کې پاکستان ټاس وګټلو او لومړی یې بیټنګ وکړ. پاکستان په ټاکل شوي شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو 92 منډې جوړې کړې وې. په ځواب کې افغانستان دا هدف په 12 اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړی دا او د خبري غړی تر پای کرا سره پاتې شوی، نو ځینې دا مهم مطالب به هم اوري. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته خط لیکلی چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د ټاکنو لپاره د متعلقه ادارو ته هدایات ورکړي. خو یو څېړونکی عبدالله مومند وایي چې الیکشن کمیشن ولې انتخابات نه کوي.
الیکشن کمیشن دې ته تیار نه دي انتخابات وشي، ځکه چې سکیورټي په صورت حال هم دي. بل هغوی موقف دا دي چې الیکشن کمیشن دې یو شفاف انتخابات ټول غواړي.
د دوو ګاونډي هیوادونو پاکستان او افغانستان ترمنځ د بسونو په ذریعه د تګ راتګ لړۍ پیلېږي. دا د بسونو دا لړۍ به نږدې کې پیل شي، خو یو مسافر وایي
زمون ته به تګ راتګ کې مشکلات ډېر، ځکه زمونږ تګ راتګ ډېر کېږي. نو تګ راتګ ډېر لویه ستونزه وه، او دغه بس سرویس دی دا یو ډېر ښه سهولت دی.
د افغانستان نه وتلو افغانانو ته ویل شوی چې خپل هیواد سره راستانه شي، خپل هیواد آباد کړي، په خپل هیواد کې به در سره مرستې کېږي. خو په ننګرهار کې یو کډوال وایي یو شمیر نور اقتصادی، سیاسی او امنیتی موضوعات مادی مبنی راپورونه په دې خبرونه کې را سره دي. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه زموږ اوس خبرونه دي اتي شوې دي، او د خبرونه اوس سور لسو غنټو ته زیاتی شوې دي. پہله د سهار د 9 بجو نه کیږي. د دې تر څنګ موږ سره کتا سو په ویب پاڼه یا د موږ په ټولنی د پاڼه موږ سره ملګری شئ، نو هم به تاسو د سیمه نړۍ د حالاتونو خبر شي. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور تاسو په امر راګرځوم. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی وزیر اعظم شهباز شریف ته د مارچ په 23 په یو لیک کې لیکلي چې نوموړی د اړوند چارواکو په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د اسمبلی انتخاباتو لپاره د مرستو هدایات ورکړي. په لیک کې راغلي چې د دې مقصد د عدالت پریکړې څخه د سرغړونې مخنیوی کول دي. خو د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله په ولسمشر نیوکې کړي او ویلي دي چې ولسمشر دې د آئین په دایره کې پاتې شي. نور تفصیل د ګوهر مسید په راپور کې.
صدر ډاکټر عارف الوی وزیر اعظم شهباز شریف ته د مارچ پس 23 خط لیکلی چې اړونده چارواکو ته هدایت ورکړي چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د عامو انتخاباتو لپاره د الیکشن کمیشن مرسته وکړي چې د عدالت د توهین مخه ونیول شي. ولسمشر په خپل خط کې لیکلي چې ټاکنې باید په لس کم سل ورځو کې ترسره شي، او سپریم کورټ د ټاکنو کمیشن ته امر کړی چې ولسمشر په لس کم سل ورځو کې دننه د ټاکنو د ترسره کېدو نیټه وړاندې کړي. دا خط په داسې حال کې د ولسمشر لخوا وزیر اعظم ته لیکل شوی دی چې 2 ورځې وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن په پنجاب کې د اپریل په 23 کېدونکي انتخابات الیکشن کمیشن د اکتوبر 8 ته وځنډول. خو د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله د مارچ په 23 په ولسمشر عارف الوی باندې سختې نیوکې کړې او ویلی دی چې ډاکټر عارف الوی دا پلزان و پیجنی او د آئین ترخوا لندې دا پاتې شي، نه کې چې د عمران خان د ګوټکی کردار ادا کوي. خبریال عبدالله مومند مشال ریڈیو سرا په دې اړه خبرو کې وویل چې حکومت دا سوچ لري چې موجوده د سپریم کورٹ چیف جسٹس او د پاکستان ولسمشر د پاکستان تحریک انصاف په لوري دي، نو دا راتلونکي کال سپتمبر میاشتې پورې به دوی ریټایرډ شي، بیا به شفاف طریقې سره انتخابات وکړي. عبدالله مومند زیاته کړه
الیکشن کمیشن دې ته تیار نه دي چې انتخابات وشي، ځکه چې سکیورټي په صورت حال هم دي، بل هغوی موقف دا دي چې الیکشن کمیشن دې ځکه شفاف انتخابات کول غواړي او په هغه کې صوبې او قومي سیمنی انتخابات دي هغه په یو ورځ باندې کېدل دي. دا ټول سیناریو د اوس په دا ټول سیزونه په سپریم کورټ دي، حکومت دې ته تیار نه دي چې عمر عطا بندیان لاندې او د صدر مملکت په موجودګۍ کې ځینې انتخابات وشي.
چې کله دا خبره مشال ریډیو د خبریال زیورمان سره وپوښتل چې آیا حکومت سهره کې دي شي چې دوی انتخابات ځنډوي، نو دوی وویل چې په دې خبرې کې شک نشته چې حکومت په انتخاباتو کې د عمران خان نه په دې خبرې هیریږي چې عمران خان با الیکشن وګټي، او دا خبره هم حکومت هر ځل کوي چې امنیتی حالات روغ نه دي او موږ په ملک کې د وسلوالو بریدونه هم وینو.
او دا سوچ کوي چې اوس الیکشن کوو کنه نو عمران خان سره ډېر پاپولر ووټ دی او هغه د الیکشن وګټي پنجاب او خیر پښتونخوا. نو زما دا رایه ده چې کېدی شي دوی د الیکشن ډېره پاره ډیلی کوي، چې څومره وخت تېرېږي به نو کېدی شي عمران خان هغه شی هغه شان دې پاتې نه شي، پاپولرټي ویو کم شي. دغه جواز پېښ کوي چې پنجاب کې او خیر پښتونخوا کې حالات خراب دي، تر هغه طالبان پاکستان هم حملې زیاتی کړلې. او موږ دا ګورو چې په 2008 کې او په 2010 کې حالات ډېر زیات خراب وو، هغه کې د الیکشن شو وي.
سړونکو وایي چې په پاکستان کې موجوده سیاسي او معاشي بحرانونه هم په دې وجه را مخکې شوي چې سیاسي ګوندونه د خپلو مفاداتو لپاره د حالاتو او آئین استعمال په کار راولي چې نقصان یې عام اولس ته رسي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دې سیاسي موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د پاکستان الیکشن کمیشنر ته د یو خط د لارې ویلي دي چې دې صبح کې دې هم ټاکنې د پنجاب په شان په اکتوبر کې وکړې شي، ځکه چې خیبر پختونخوا کې روزانه د ترهګرۍ پیښو کې زیاتوالی روان دی. بلخوا صدر عارف الوی وزیر اعظم ته او د خیبر پختونخوا پخوانی اسمبلی سپیکر مشتاق غنی د گورنر غوښتلي چې دا یې نو سپریم کورټ فیصله عملي کړي، ګنې دا یې شپږمې مادې ته یعنې د غدارې مقدمې ته تیار اوسي. په دې اړه تفصیل د شبیر جان پراپور.
دا مارچ په څلوېشتما لیکل شوی دغه خط چې نقل یا کاپی مشال لیډو سره شته دی، پکې گورنر خیبر پختونخوا غلام علي د پاکستان الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا ته ویلي چې خیبر پختونخوا کې د امن او امان وضع ورځ تر بل خرابېږي، چې پکې امنیتي اهلکاران په نښه کیږي، نو باید پنجاب په شان د خیبر پختونخوا کې هم صوبایي ټاکنې په 8 اکتوبر اعلان کړل شي. خو دغه خط لیږلو وروسته پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي او د خیبر پختونخوا اسمبلی پخوانی سپیکر مشتاق احمد غنی خپل یو ویډیو پیغام کې په گورنر سخت ټکونه دي او ورته ویلي دي چې نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو نه ورستو نشي، کني عدالت د سپکاوي جرم او بیا د آئند آرټیکل شپږ جرم او سزا ته هم ځان تیار کا چې د غدارې دفاع ده. خو بیا پیښور کې شنونکي او خبریال محمود جان بابر وایي چې د الیکشن کول دي او کنه دا پریکړه پاکستان کې سیاسي جماعتونه نه بلکې د دې په شا ولاړ د پاکستان هغه قوتونه کوي چې د ملک نظام یې په لاس کې دي، او دا نه گورنر پریکړه ده او نه د وس خبره.
د پی ڈی ایم حکومت چې کوم دی نو هغه بس فیصله کړې ده، او دا فیصله هغه یوازې نه ده کړې، د پاکستان هغه قوتونه کوم چې الیکشن کوي او کوم چې د الیکشنو اجازتونه ورکوي او بیا په الیکشنو کې هغه لاس امداد هم کوي پوره ځکه نه یوازې ځي، نو هغه ټول شریک نه ستي. نو دا فیصله کړې ده چې د الیکشن چې کوم دی دا به چېرته اکتوبر خوشا کی، او د اکتوبر د اعلان ته هم اوس خلک چې کوم دی نو دا دې په دې نظر ګوري چې رکېدی شي اکتوبر کې هم اونې شي. بل طرف ته آرٹیکل سکس خبر ده، نو آرٹیکل سکس په هم په پاکستان کې آلے لگی چی مازی کی چی تاس تاریخ اگوری اس خلق ده سی چی اغی سرا طول ریاست و طول اداری اغی سرا ولاری نو آرٹیکل سکس لگی.
بل خود پاکستان الیکشن کمیشن تیر ده چار شمی پورس خپل یو پریکل که ویلی چی دوی ده مارچ پا لسما ده استخباراتی و امنیتی چارواکو سرا لیدل کردی چی دوی تا پڑاگه شوی چی حالا ده ده جوگه ندی چی ده وقت دو صوبه که تاکنه بکلی شی. ده خیبر پختونخوا گورنر غلام علی خپل خط که الیکشن کمیشنر تا ویلی دی چی پا پنځلسم مارچ جنوبی وزیرستان کې، بیا په 19 مارچ خیبر ضلع کې د ترهګرۍ پیښې شوې دي، بیا په 20 مارچ ډیر اسماعیل خان کې هم د عملیاتو په وخت امنیتي اهلکاران مجلې شوې دي، او بیا په 21 مارچ هم یو پوځي بریګیډیر د وسلوالو برید کې وجلې شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
په سیاسي موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د مدني ټولنې سلو غړو د حکومت او د عمران خان ترمنځ د سیاسي جوړجاړۍ لپاره د منځګړتوب یوه ډله جوړه کړې ده. دغه ډلې په روانه اونۍ کې له عمران خان سره لیدلی وو. د یادې ډلې یو غړی او د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر حسن رضا پاشا مشالیرو ته وویل چې د آئین پاسداري وشي او په هیواد کې سیاسي تاوتریخوالی ختم شي، دا د دوی مرام دی. په دې اړه باندې نور تفصیل شانواز ترکزین اور.
د پاکستان د مدني ټولنې لخوا د حکومت عمران خان ترمنځ د سیاسي کړکیچ هوارولو لپاره کوششونه شروع شوي. دغه کوششونه کې د ځینو سیاستدانانو نه علاوه د بار کونسل پاکستان مشران او صحافیان هم شامل دي چې شمیره یې سل ده. دغه کوششونه چې د مارچ په 13 شروع شو، په 22 د پخواني وزیر اعظم عمران خان سره هم لیدلی وو. یو غړي او د پاکستان بار کونسل مرستیال چیئرمین حسن رضا پاشا ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل د دوی د میډیټر یا سالسان یا د منځګړو ډله جوړولو مقصد هم دا چې د آئین پاکستان خلاف ورزي ونشي او راتلونکي انتخابات دي د ټولو سیاسي ډلو په خوښه وشي او بل دا چې په ملک کې اقتصادي بحران هم ختم شي.
اس وقت صورتحال آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں.
دا وقت حالات تاسو ګورئ چې یو بل ته بدره دی ویل کیږي، برداشت ختم شوی دی. تر دې چې عدالتونو په فیصله هم د عدم اعتماد څرګندونه کیږي، حکومت که کوم ګام پورته کوي نو په هغه هم اعتماد نه کیږي. د پاکستان آئینی اداره انتخاباتي کمیشن کسه فیصله کوي نو په هغه حواله هم خبرې کیږي. نو موږ دا غواړو چې ټولې سیاسي ډلې کینو تر ټولو اول وړاندیز موږ پاکستان بار کونسل کړی دی چې موږ به د درېمګړي کردار ولوبو. زموږ شناخت غیر سیاسی دی.
کردار ادا کرتے ہیں، ہماری نان پولیٹیکل آئیڈینٹی ہے.
د مارچ پش پرسم پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر لیکلی هم د پاکستان د ترقی مفادات او د جمهوریت لپاره هر قربانی ته تیار دی. دی لړکه د هر چا سره خبرو کولو ته هم تیار دی. د عمران خان دغه بیان ته شنون کو هم داسې قتل چې ګینه ممکن ده سیاسي اړې غړې کم شي او ملکی سیاسي جوړجاړې راشي. هم په دغه ورځ وزیر اعظم شهباز شریف په یو بیان کې ویلو د ملکی ترقی او معاشی بحران د ختمولو لپاره باید سیاسي ډلې خپل منځي اختلافات شاته کړي او یو موټی شي چې ملک د دې بحرانونو نه وباسي. حسن رضا پاشا مشال ریډیو ته وویل هر څوک انتخاباتي کمیشن د پنجاب انتخابات د 1 اپریل نه 8 اکتوبر ته وځنډول او د تحریک انصاف په ډېر خفګان او اعتراض هم دی. خو بیا هم دوی خوشبینه دي که ټولو سیاسي ډلو یې خبره واورېده نو سیاسي اړې غړې به ورسره ختم شي. نو مشال ریډیو په دې پوښتنه چې په تیرو وختونو کې په حکومتونو جوړولو، ړنګولو، بدلونونو راوستو، سیاسي اړې غړې پیدا کولو یا ختمولو کې سیاستدانانو دعوی کړي دي دغه کارونه استبلیشمنت کوي، نو آیا د منځګړو ډله به مقتدر قوتونو سره خبره هم کوي او که څنګه چې ګنې دغه د جوړجاړي خبره کامیابه هم شي؟ حسن رضا پاشا یې دا ځواب ورکړو. ګوره د استبلیشمنت سره به موږ څه خبره وکړو؟ موږ خو به د سیاسي ډلو سره خبرې کوو، ځکه چې هغوی دي چې بدنامېږي هم او همدغه دي چې دا ملک به سنبالوي هم. استبلیشمنت خو به خپل کردار ولوبوي او ځي به. موږ دا ګڼو چې دې سره به بیلون کې هم سیاستدانان وي او که ګټه کوي هم به سیاستدانان ګټه کوي. نو ولې نه چې موږ د یو مثبت سوچ سره وړاندې لاړ شو او ټول سیاستدانان کینو او د ټولو د یو رای جوړولو کوشش وکړو
اور اس پہ ایک کنسنسس بنانے کی کوشش کریں.
دا انتخاباتو لپاره د سوریم کوډ لخوا د مارچ په اولنۍ فیصله کې ویل شو پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخابات د 3 میاشتو په آئینی موده کې وکړی شي. خو کمیشن 2 ورځې وړاندې دغه انتخابات اکتوبر ته وځنډول. نو که کله د منځګړو منځګړیتوب کامیاب شي، آیا سپریم کورټ به د خپلې فیصلې نه په شا شي؟ مشاهد راډیو همدغه پوښتنه د کراچی پونتن د پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نه وکړه.
سیاسي جماعتیں جب بھی انتخاب میں متفق ہوئی ہیں.
سیاسی ډلې چې کله هم په انتخاباتو متفق شوي په تیر تاریخ کې عدالتونو هغه فیصلې تایید کړې دي. داسې په 2003 کې هم شوي که دوی انتخاباتو ته ځي نو عدالت باید دغه خبرې نظر اندازه کړي. مسله هغه ته پیدا کیږي چې انتخابات نه کیږي. زما خیال دا ده عدالتونو مسله نه ده، خبره دا ده چې سیاسي ډلې اتفاق وکړي او څه تګلارو خو مخې ته راوړي. دغه منځګړی چې د مارچ په 1 د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره ملاو شوی هم وو، نو د حسن رضا پاشا په خبره عمران خان ورسره د سالیسۍ یا د جرګې په کردار سلا شوی وو. پاشا زیاته کړه د اتوار په ورځ د دوی یو پلاوی په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ یا ایم کیو ایم سره هم ویني. ولې د وزیر اعظم پاکستان شهباز شریف سره به هم ډېر زر وخت وټاکي چې ورسره کینی او د جوړجاړي خبره مخ په وړاندې بوزي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګي یو زیره درکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ را تګ لپاره د بسونو لړۍ پیلېږي. د خیبر انتظامی چارواکو د مارچ په 23 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاک افغان دوستۍ بس سرویس شروع کولو لپاره تیاریانې په اخیری مرحله کې دي او په تورخم کې ورته د یو ځانګړي ټرمینل په جوړولو هم کار روان دی. په پاکستان کې میشت افغان زده کوونکو او وګړو د دې بس سرویس بحالې هرکلی کړی او دوی وایي دې سره به ورته په تګ را تګ کې ډېر اسانی پیدا شي. تفصیل د فرحات شینواری په راپور کې.
د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشد مومند له دفتره د مارچ په 23 په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاک افغان دوستۍ بس سرویس شروع کولو لپاره تیاریانې روانې دي او په تورخم کې ورته د یو ځانګړي ټرمینل په جوړولو کار روان دی. دغه خبر پاڼه لیکي چې دې بس سرویس لاندې به په جدید او معیاري بسونو کې لومړی د پېښور او جلال آباد ترمنځ او بیا اسلام آباد او کابل ترمنځ سوارلی زیرازی او په امیګریشن کې به هم ورته ډیر اسانی پیدا کړل شي. افغان زده کوونکی متیو رحمان چې په کراچۍ کې میډیکل یا د طب زده کړې کوي مشال ریډیو ته وایي چې د بس سرویس سره به افغان زده کوونکو ته ډیر اسانی پیدا شي.
کم چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سکالرشپ یو پروګرام د علامه اقبال سکالرشپ شپږ زر سټوډنټان په پاکستان ثانی مختلف ادارو کې زده کړې کوي او شل زره تقریبا د سدي چې غوي په خپل شخصي فیسونو باندې زده کړې کوي. موږ ته به تګ راتګ کې مشکلات ډیرو ځکه موږ تګ راتګ ډیر کیږي نو تګ راتګ ډیر لوی ستونزه وا او دغه بس سرویس چې دا یو ډیر ښه سہولت ده. خوشاله یو ورته امید هم ده چې د سټوډنټانو پکې خاص خیال وساتل شي د غوي پاملرنه وسی او اوس په ان شاء الله دغه ستونزه چې دي تر څنګه ډیر اسانه.
په پېښور کې د پاک افغان دوستۍ بس سرویس یوې شخصي کمپنۍ مالک نثار خان وایي چې دې بس سرویس سره به افغان ناروغانو او سوداګرو ته هم ډېر سہولت پیدا شي.
بیمارانو ته، بوډاګانو ته، دا به غریب عوام ته ډېر زیات سہولت وي. بالخصوص زمنګ د دوو ملکونو په مینس کې به د تجارت او د دوستۍ یو نشان وي. نو د دې کرایه والا سره مې تاسو ته ویل چې زیات نه زیات 900,000 روپۍ په کار دي پاکستانی خلک جری بسونه په کار دي او دا دوستی قائمول په کار دي. امید می دی الله پاک ادا سدا په دغه سیستم ډیر خو چلیږي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه بس سرویس په 2014 کې هغه مهال تړل شوی وو چې کله په تورخم د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ نښته شوی و. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی د پېښور او تورخم ترمنځ د بس سرویس لپاره سکیورټی پلان تیار کړی او په دې لړ کې پولیسو، سپیشل برانچ او د ترانسپورټ بای محکمې سره په بیا بیا غونډې کړې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د سویلي وزیرستان اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د پوځ یو لوړ پوړي چارواکي د وژنې پلټنې وکړي. د پاکستان پوځ د مارچ په 21 په یو خبر پاڼه کې ویل چې بریګیډیر مصطفی برکی د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې تر برید لاندې راغلی او هملته ووژل شو. په دې اړه تفصیل نور اشتیاق مسید وړاندې کوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدین کې مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې ده چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا د سویلی وزیرستان کنی ګورم سیمه سره تعلق لارین کوي. د آی ایس آی بریګیډیر مصطفی کمال برکی د وژلو پلټنې نتیجې نه دا قوم خبر کی. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان کنی ګورم سیمه یو مشر عارف برکی ویایي
دا یو داسې پښتون افسر و چې د ملک سره سره د خپل خطې د هر چا خیال ساتلی دی. نو په دا باندې ازربازي هي، ګرامن هي، خپه هي او داسې افسر سره بریګیډیر لیول سړی چې کوم وي هغه داسې د هیټ کول یا داسې شوټ کول شهیدول ډېرې سولې سره مخامخ کېږي چې هره اخر څه وجه ده. نو دا سولې نه د هر چا په ذهن شې دي، هر سړی به دا تیارک شدی چې اخر ویلې.
د سویلی وزیرستان د قومی اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین ویایی چې د بریګیډیر مصطفی کمال برکی د وژل کېدلې پېښې په باره کې د وزیرستان د خلکو په زړینه کې شک موجود دی.
دغه سړی په وجه سره د میژه ډېر زیات امیدونه وي هان چې کېدای شي د ده په وجه سره د میژه حیطا د امن سبب وګرځي، ځکه چې د ده رایه د ده مشوره چې موږ سره کې مانس کړی و د خپل حیطې د حفاظت د ده سره ډېر سوچ و او ویس یاره بس میش خط سره وکړې ده دا راکافي دی. زه مې کوشش دا دی چې دا علاقه ستي د دغه شاعر د رانه بد شي. دا تمیز شي تا د میژ داسې روپۍ کې ډېر محفوظ نه دی، دا نه مانا دا شوه چې بیا هیڅوک محفوظ نه دي. نو دغه د تحقیق وشي.
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین چې په 28 مارچ په خپل د بریګیډیر مصطفی کمال برکی د وژل کېدلې زوی ته ورغلی و او د دغې پیښې پلاټنې په باراکښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. د پاکستان پوز عام اړیکې دفتر ایس پی آر له طرفه په 28 مارچ جاری کړی شوی یو بیان کښې ویلي شوي دي چې د مارچ په 28 د سویلي وزیرستان انګوراډا سیمې سره نږدې د وسلاولو سره د ډزونو بدلون په نتیجه کښې د آی ایس آی بریګیډیر مصطفی کمال برکی وژل شوی و او د دغې خفیه ادارې 9 نور سرتیری په دا برید کښې پر هرجلی شوي وي، خو تر دا وخت پورې د آی ایس آی بریګیډیر مصطفی کمال برکی بنې د برید ذمهوري یا چا هم قبیله کړې نه دو. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې حکومت اعلان کړی و چې د روژې په میاشت کې به د ګیس لوډ شیډنګ نه کیږي، خو د دې باوجود ولس شکایت کوي چې د پېشمنۍ او روژې ماتې پخلی لپاره ګیس نه وي. د سوی ګیس محکمې په دې لړ کې مهالویش جاری کړی و چې په روژه ماتې او پېشمنۍ کې به د ګیس لوډ شیډنګ بیخي نه کیږي، خو د پېښور ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې د سوی ګیس محکمې دعوې ناسمې دي او دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل شبیر احمد جان.
د پېښور آسما وایي چې کور کې د پخلي ټولې ذمهواري د دوی په سر وي، نو پخلی په اور کېږي او هغه نه پېشمنۍ کوي او نه په روژه ماتي کې.
ګیس خو نور کلم نه، خو چې روژه شروع شوې ده نو ټوله ټوله ورځ نه، نو د یوې زنانه په سر خو د کور ټولې ذمهواري او دغه ذمهواري هم په سر ده چې د کور ټولو خلکو له هغه د روژه ماتي دپاره تیاری. اوس بېګا ګیس نه و روژه ماتي پورې سبزیانې راته کټ شوې پاتې شولې، پکوړو دپاره مې مساله تیاره کړو هغه راته داسې پاتې شوله. په وړو کې ګیس باندې ما ډېر زیات کوشش وکړو چې زه څه وکړم، خو په هغې باندې ټایم هم ډېرو لګېدو، روژه ماتې ما هغه شانتې تیار نه شو، نو ډېره زیاته مسلې راته او ډېره زیاته پریشانی راته. ټوله ټوله ورځ انسان روژه یې، نو غواړي دا چې روژه ماتې ښه طریقې سره تیار شي، روژه ماتې را باندې هم ګډوډ شي. لیټ کېناست روژه ماتې ته، نه هم صحیح دعا وکړه او نه هم هغه شانتې هغې نه هغه خوند واغستو.
دا چار سړی محمد وصال وایي چې کله لرګو او دړو پسې ګرځي او کله سلینډرو پسې.
نن سبا د ګیس ټولو خلکو لپاره ګټه مسله کې جوړه شوې ده، که پېشمنۍ کې وي هم ګیس بند وي او که روژه ماتې کې وي هم ګیس بند وي. نه څوک پېشمنۍ په صحیح طریقه باندې وکړي، نه روژه ماتې په صحیح طریقه باندې وکړي.
انیلا چې پېښور کې روزګار کوي او بیا په یو هاسټل کې اوسېږي، وایي چې په هاسټل کې خو بل متبادل بندوبست هم نشي کېدی چې پرې پخلی وکړي.
مونږ ته ډېر زیات تکلیف وي، بیا هم مونږ سره بله لاره هم نه چې مونږ په هغې باندې ځان ته سحری تیار کړو، نو که صحیح نو وخورو او که نه نو بیا مونږ داسې په نهاره باندې روژه نیو، ځکه چې روژه خو پرېښودی نه شو، نو نیول خو لازمی دی. که ټوله رس کې نی نو بیا خو د افطاری او سحری ټایم کې پکار دی چې ګیس سي.
خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادی یا چیمبر اف کامرس د ګیس څانګې مشر پرویز خټک مشال لیډو ته وایي چې دا صبح د خپل ضرورت نه سیوا ګیس پیدا کوي، نو بیا ولې خلک پازه بول کیږي؟
په خیبر پختونخوا کې پروډکشن چې دی نو هغه 500 ملیون ایم ایم سی اف ڈی دی، او دلته کې کنزمپشن چره هم لکه په یخنۍ کې چې زیات استعمالینو د 300 نه زیات شوی نه دی، خو هغه باوجود لکه تاسو وګورئ دې ټیم کې هم لکه مطلب پرشر سلنډر کمی دی په هغه کو په سی این جی سټیشنز کې دی کو په انډستری کې دی کو په کورونو کې دی نو موږ نه پوهیږو په دې خبره باندې. یا خدای انتهایی ناکامي ده د سی این جی پی ایل چې هغه موږ ته زموږ ګیس نشي را رسولې.
بل خو سوی ګیس محکمې خیبر پښتونخوا کې یو مشر قیصر مسعود لخوا په دې اړه د مارچ په 28 ټولو صوبه کې ضلعي افسرانو ته د یو نوټس د لارې هدایت شوي چې د پښمنۍ په وخت کې د درېو نه تر سهار 9 بجو پورې او ماښام روژه ماتي لپاره د سهارو نه تر ماسخوتن 8 بجو پورې کورونو ته ګیس مکمل ورکړل شي. او که چاته ستونزه وي نو د محکمې په ویاړیا هیلپ لاین یو نه باندې هم ولس دوی ته زنګ وهلی شي. خو د ملک د نورو صوبو په شمول خیبر پښتونخوا کې هم دغه د پخلي په وختونو کې خلکو ته د ګیس د نشوالي او یا د کم فشار شکایتونه دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو درنګ سات کې ودرتا د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د خبرونو د لنډیز نه پس به تاسو یو شمېر نور راپورونه چې پکې په نړیوالو موضوعاتو هم ځین راپورونه دي هغه به تاسو ته وړاندې کوو. خو اول د خبرونو لنډیز. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی وزیر اعظم شهباز شریف ته په یو لیک کې ویلي دي چې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د اسمبلی ټاکنو لپاره متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړي. پرون په لیږل شوې دې لیک کې راغلي باید د انتخاباتي کمیشن سره مرستې وشي چې دغه شان د سپریم کورټ پریکړې څخه سرغړونه ونه شي. په پاکستان کې د مدني ټولنې فعالانو یو ډلې د حکومت او تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د سیاسي جوړجاړۍ لپاره هڅې پیل کړي دي. دا خبره د فعالانو ډلې یوې غړي او د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل مرستیال مشر حسن رضا پاشا پرون مشال ریډیو ته کړي. په خیبر پښتونخوا کې په تیر یو شواروس کې د بارانونو په تازه لړۍ کې 4 کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د نظم د ادارې ویان تیمور خان نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغو کې زیاتره مرګ ژوبله د کورونو راپرېوتو له امله رامنځته شوې ده. د خیبر ضلع چارواکي وایي چې په پاک افغان دوستۍ بس سرویس پیلولو لپاره تیاریان روان دي او په دې لړ کې به تورخم کې د یو ځانګړي ټرمینل په جوړولو کار زر بشپړ شي. دا خبره د خیبر مرستیال کمشنر ارشد مومند پرون په یو بیان کې کړې. د امریکا ولسمشر ویلي چې امریکا له ایران سره د جګړې په لټه کې نه ده، خو په شام کې به د امریکایانو ساتنه کوي. بایدن وروستو له هغه چې په شام کې د ایران د پاسداران انقلاب ځواک سره د تړلو ډلو په ځایونو د غچ اخیستونکي هوایي برید امر ورکړ، وویل چې امریکا چمتو ده چې د خپلو خلکو د ساتنې لپاره په کلکه اقدام وکړي. پرون افغانستان په لومړی وار پاکستان ته په شل اورید کرکټ لوبه کې په شپږو وکټو ماتې ورکړه. د متحده عربي اماراتو په شارجه کې پرون د درو شل اورید سیالو په لومړی لوبه کې پاکستان ټاس وګټلو، لومړی بیټنګ وکړ. پاکستان په ټاکل شوي شل اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو 2 منډې جوړ کړې. په جواب کې افغانستان دا هدف په 12 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس تاسو ته یو نړیوال موضوع تاسو په امره غږوم. د اوکراین په ختیځ بخمت خار کې جګړه لا هم دوام لري. که څه هم د جګړې په کرخه کې د روس د وړتیا او د کمیدو داوی شوی، خو عملاً د جګړې په ډګر کې کوم لوی بدلون نه تر سترګو کیږي. لدی سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماموریت په اوکراین کې د روس او اوکراینی سرتیرو له خوا له محاکمې پرته د جګړې د اسیرانو د وجلو په اړه اندېښنه خبدلې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین په ختیځ بخمود ښار کې په تیرو 24 ساعتونو کې روسي په لسګونه بریدونه کړي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادارې ویلي د بخمود په جبهه کې پالیمان، بخمود، اودیفتکا، مارینکا او شختارسکا کې 95 وسلوال بریدونه شوي دي. په تیرو څو اونیو کې دغه سیمه د سختو جګړو شاهده وه. له دې یوه ورځ وړاندې د اوکراین پوځ ویلي وو چې د ځینو کارپوهانو د هغو ادعاو پر خلاف چې وایي پر بخمود د روسیې په 100 میاشتني یرغل کې روسي ځواکونه کمزوري شوي، خو دوی د روسي ځواکونو په بریدونو کې کم بدلون نه دی احساس کړی. په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ لیکلی دی پر اوکراین د روسیې په سرلنۍ برید اوج ته رسېدلی دی او روسي قومندانان باید د جګړې مخته وړلو لپاره ډیر سرتیري د اوکراین په لوري ولیږي. د اوکراین پوځ هم خبر ورکړی چې د روسیې پر اهدافو یې هوایي بریدونه کړي دي او یوه نظامي هلیکوپټره مې 24 راغورځولې ده. دا اعلامیه د خپلواکو سرچینو له لوري نه ده تایید شوې. د اوکراین په سویل کې د خرسون سیمې دفاعي ځواکونو نن د مارچ په 24مه راپور ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې د غلطه څو راکټي بریدونه شوي دي، څو هوان مرمۍ پر استوګنو سیمو لګېدلې دي او دوه ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ماموریت د اوکراینی او روسي سرتیرو لخوا د جګړې په میدان کې د جنگي اسیرانو د وژل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ماموریت مشر مالتیدا بوګنر د اوکراین په پلازمېنې کیف کې په یو خبري کانفرانس کې ویلي دا دوی سازمان په دې وروستیو کې څو وژنې دواړو خواوو ته ثابتې کړې دي. د هغې په خبره دا کړنې د ډېرې اندېښنې وړ دي او داسې وژنې د جګړې په ډګر کې له نیولو وروسته ترسره کېږي. د بوګنر په خبره شاوخوا 15 داسې قضیې ثبت کړې دي چې پکې اوکراینی سرتیری د روسي جنګي اسیرانو یا نورو کسانو په وژنو کې
اوریدونکو. د بخنی نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو په حکومت غږ کړی چې زر تر زره دې د نجونو سکولونه کولاو کړي. په دې اړه زموږ همکار دا راپور برابر کړی چې د یوې افغان نجونې په غږ پیلېږي.
مختص زه په راتلونکي خبریال سمم، خدای هدف اوس د خوب په شان راته کاری.
په غزنی کې د یو دولتي ښوونځي د زده کوونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل له تیرو دوو کلونو راهیسې خپل ښوونځی په سترګونه دی لیدلی او په کور او کلي کې هم داسې بل مرکز او څوک نشته چې دا ترې درس ووایي. د زده کوونکي وایي هیله یې درلوده چې زده کړې وکړي او یوه ورځ خبریاله شي، خو په وینا یې د ښوونځیو د تړل کېدو له امله یې دا هیله یوازې هیله پاتې شوه. زدهکوونکي ازادي راډیو ته وویل
اتم سیم کې هم مکتبونه بند سو، خو اوس د دویم کال هم را روان دی چې ما مکتب په سترګو نه دی لیدلی. ډېره ناهیلي شوې یم، نه په کور کې داسې څوک راسره شته چې ما سره په درسونو کې مرسته وکړي او نه مې هم په سیمې او کلي کې داسې کورسونه شته چې زه په هغو کې درس ووایم. پوښتنه مې دا ده چې زموږ مکتبونه هم شروع سي، ځکه که مکتبونه بند سي نو وطن به مو بیا څو پیړۍ شاته ولاړ سي.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي فرشته هم وایي دا چې له دوو کلونو راهیسې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري، ناهیلي دا او د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي.
دوه کاله کېږي چې زموږ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، له دې حالته نور ستړي شوي یو. د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ ښوونځي بیرته پرانیزي.
د زده کوونکي داسې مهال د خپلو ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د سازمان تیره شپه ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د زده کړو له حقه محرومې شوي. د دې سازمان په وینا زده کړه یو بشري حق دی او طالبان باید اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي. د دې سازمان تر غوښتنې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس ویلي وو چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز متاثره کړې ده. نوموړې ژمنه کړې چې متحده ایالاتونه به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع څخه خلاص وانخلي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم د غلی هاریس د څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې او ښځې له زده کړو او ټول افغانان له یوه هیله مند راتلونکي څخه محروم کړي دي. غلی امیری هم ډاډ ورکړی چې له افغان نجونو او ښځو سره د خپلو حقونو د لاسته راوړلو په مبارزه کې په ګډه سخت کار کوي. د طالبانو حکومت تازه دې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان احسان الله خطاب ازادي راډیو ته وویل دی هیڅ معلومات نه لري چې د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل کېږي. طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او په وروستیو کې نجونې پوهنتونونو ته هم له تګ څخه منع کړې، خو له ټولو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو نن 15مه ورځ ده، طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو. د امریکا مرستیالي ولسمشر په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړلو ته جوړ اندېښنه ښکاره کړې. کاملا هاریس په ورته وخت کې وویل چې واشنگټن به د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو له حقونو دفاع وکړي. بل لور ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق یونیسف وایي چې تر شپږم ټولګي وخت کته افغان نجونې هم په نظره درس وایي، ځکه چې برخلیک یې معلوم نه دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو پر بندیز کال واوښت او دې چارې ډېره اغېزمنه کړې ده. کاملا هاریس پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا تاثر یې نور هم له دې عمله ژور دی چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا اجازه هم نشته چې پوهنتون ته ولاړې شي. میرمن هارس زیاتوي چې متحد ایالتونه به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع لاس وانخلي. د متحد ایالتونو د مرستیال ولسمشر تر دې خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي وو چې طالبان باید د افغان ښځو او نجونو په برخه کې خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. د خلیلزاد په وینا ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د تګ مخالفت ظالمانه عمل دی او په دې ډول د ښځو اسلامي حقوق هم تر پښو لاندې کیږي. خلیلزاد له طالبانو غوښتي دي چې په ډېرې لنډې راتلونکي کې باید د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو دقیقه نیټه تعین کړي. طالبانو ویلي دي چې دا تعلیمي مؤسسات د نجونو او ښځو په وړاندې تر ثانی امر پورې بند کړي دي. بل لور ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د تعلیمي برخې مسؤلې ادریانا وګیلار ازادي راډیو ته وویل چې افغان نجونې د طالبانو فرمانونو ډېرې ناهیلي کړې دي.
د انجونو زړونه په لومړیو ټولګیو کې ماتېږي ځکه چې دوی په راتلونکي کې ځانونه په منځنیو ښوونځیو نه لیسي او نه هم په پوهنتونونو کې ویني.
له شپږم ټولګي ورپورته د انجونو د ښوونځیو د بندېدو اندېښنې په خپل حال وي چې طالبانو درې میاشتې مخکې د پوهنتون دروازې هم د انجونو او ښځو پر مخ بندې کړې. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د انجونو تعلیم پکې بند دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په افغانستان کې پاتې کیږو. د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالو کې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق په مالي مرسته د څښاک اوبو و پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دا اوسې مو خلک چې یادوي پروژې پکې پلي شوي خوشحالي څرګندوي او لاړوندو ادارو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو غواړي چې د دوی نورو ستونزو په حلولو کې هم ورسره مرستې وکړي. نور تفصیل په سیمه کې زموږ د خبریال نجیب لالو خیل پر راپور.
د پکتیا ولایت په مرکز همدارنګ احمد آباد ازیاریوب دندپټان میرزکه لجمنګل او سمکنه ولسوالۍ کې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق لخوا د څښاک د پاک اوبو و پروژې پلي شوې. د دې برنامې مسؤلین وایي چې په یادو پروژو کې 1450 کورنیو همدارنګ د و باب خوانځیو زرګونو زده کوونکو ته د څښاک پاک اوبه برابرې شوې دي. مسؤلین زیاتوي د څښاک د پاک اوبو په دې و پروژو شاوخوا 6.5 میلیون افغانۍ لګښت شوی دی. د پکتیا د میلان د علي خیل اوسیدونکي فریق الله آزادۍ راډیو ته وویل
د پاک اوبو په برخه کې درته ویل سم چې موږ داسې یو وخت چې ډېر لري ځایونو ته په پاک اوبو په ستلو نن الحمدلله د پاک اوبو دغه سیستم او پایپ زمون کورونه تر غلای ده او په خاله دینه موږ د پاک اوبو سه استفاده کوله یم لکاریزونه کوله سه دی له سرلسه او ساګانو نه کوله سه غو ډیر سخت ناروغي رامنځته کوله صحت ته ډیر زیان رسو.
د څښاک د پاک اوبو نشتون د پکتیا ولایت مرکز او ولسوالیو په شمیر خوانځیو کې همشته. د ملن خوانځي او زکون کوي علي رحمان وایي
په موږ سکل مکتب ته تللو یا په بوتل کې وړي وبو یا په چکلا ډیر تیګ شو مکتب نه واته راتلو کوټه او کور کې ومن داسې پاکی اوبو منه نو کله وڅا ته چې تو ډیر لرلر ته او شکر الحمدلله اوس کور ته ته مکتب ته زمو کور ته راغلی دی اوبو او دا ډیر صفا اوبو دی.
د پکتیا اوسیدونکو وای د اوبو په خوا کې دوی نوري هم ډیر ستونزې لري او لاړوندو ادارو او مؤسسات وړي چې د هغو ستونزو په هواري کې هم سره مرسته وکړي. د میلان یو بل اوسیدونکو بشیر احمد وای
په کلی کې نور هم ډیر مشکلات لرو. زمون لارې ډیر بیکاره دي د بارانونو د ورخت له وجې نه لارې جوړې شوې دي. زمون مکتب او کلینیک هم له مشکلات سره مخ ته هغه مشکلات طرف شي. نور داسې په کلی کې د ځوانانو ډیر ستونزې لري سي هغه ته باید یو داسې زمينه برابر شي چې هغه کار وکړي روزګار وکړي او د ځان لپاره د آینده لپاره یو څه برابر کړي.
بلور ته سیمه چارواکي کلیوي خو د یونیسف په واسطه د دې پروژو پلي کېدل یو ګټور کار بودی خو وايي اوس هم د پکتیا په مرکز ولسوالۍ کې د خلکو د څښاک د پاکو اوبو ستونزه ډیره ده. د پکتیا د کلو پراختیا ریاست یو تن مسؤل عبید الله احمد زی ویل
په پکتیا کې په لارې پرتو ولسوالیو کې ورسره په مرکز کې د پاکو اوبو ته د رسیدګۍ لپاره خلک له ډېر زیات کمښت سره مخ دي. موږ تل بار بار غوښتنه له یونیسف سره ورته نورو مؤسساتو سره دولتي اداراتو سره مو غوښتنه ده د دې لپاره چې خلک له مختلفو امراض او آفتونو څخه وژغورل شي او خلک په خپل کور کې او زده کوونکي په مکتب کې په کلینیکونو کې خلک پاکو اوبو ته لاسرسی ولري. ورته پروژې نورې هم په پکتیا ولایت کې تطبیق
د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي په نوي پیل شوي ښوونیز کال کې یو شمېر مؤسسو ادارو ورسره د څښاک د پاکو اوبو د 1500 پروژو د پلي کېدو ژمنه کړې چې د هغو پروژو په پلي کېدو سره به په ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره د اوبو ستونزه تر ډېره راکمه شي.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونې پام کوه پلسنی مو بجو پختونخوا کلی پکلی په یو بجا تاندې هلی په دونی مو بجو روختیا او درملنه په دریو بجو د مشال مرکه په سلورنی مو بجو هارون باچا هنری ګړی په پنځو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو ننګرهار ته له پاکستان څخه ستانه شوي کډوال د طالبانو له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي. دوی وایي چې له راستنېدو سره سم ورسره په تورخم کې یو اندازه مرسته شوي خو تر هغې وروسته ورسره نه حکومت او نه هم نړیوالو مرستندوی ادارو مرستې کړي دي. بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې راستنو شوو کډوالو ته د کاري فرصتونو ترڅنګ د استوګنې لپاره پلاټونه وویشي. تفصیل په دې راپور کې ورو
ننګرهار ته له پاکستان څخه یو شمېر راستانه شوي کډوال وای هیواد ته له راستنېدو وروسته څه ډول چې لازمه وه هغه شان مرستې ورسره نه دي شوي چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وایي چې د راستنېدو پر مهال ورسره په تورخم کې یو اندازه مرسته شوې وه خو له هغې وروسته ورسره نه حکومت او نه هم نړیوالو مرستندوی ادارو مرستې کړي. دوی له حکومت نه غواړي چې د استوګنې لپاره ورته نمرې یا پلاټونه ورکړي. د اسمت الله په نوم یو تن چې کورنۍ یې له پاکستانه ننګرهار ته ستنه شوي او اوس په جلال آباد ښار کې د کرایه په کور کې اوسیږي وایي د شاه محمود په نوم یو بل تن چې له خپلې کورنۍ سره له پاکستانه ننګرهار ته ستون شوی له بېروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس اکرام الدین مبتون وایي په تیر یو کال کې په سلګونو راستنو شوو کډوالو ته د کاري فرصتونو ترڅنګ د استوګنې لپاره نمرې یا پلاټونه ویشلي او په پلان کې لري چې پاتې هغو ته هم د استوګنې لپاره نمرې وویشي.
نمرو د ورکړې خبره دا ده چې موږ درې خارګوټې لرو: شیخ مصری، چمتلا او خانقاه. خانقاه او بیا فیصد کار تقریبا بشپړ شوی د نقشې په حساب. دا نور باندې هم کار کېږي. موږ وزارت سره بیا بیا خبره شریکه کړې ده په غصب شوی دی ډېر په دې خارګوټو کې. هغه به تصفیه کېږي، تصفیه هم روانه ده انشاءالله او نمرې به خامخا ورکول کېږي. دوی د انشاءالله د امارت اسلامي هغه اعلان او طرحې ته منتظر اوسي.
د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په تیر یو کال کې د پاکستان ننګرهار ته تر 3000 پورې کورنۍ راستنې شوې چې ځینو هغو ته د حرفوي زده کړو ترڅنګ د استوګنې لپاره نمرې ورکړل شوې. خو راستنې شوې کډوال بیا د سرپناه له نشوالي او د بیروزګارۍ له امله له اقتصادي ستونزو شکایت کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر قبایلی دله کې د مایند یا قانون د مالکانو اتحادیه وایي چې قانوني لوازمات یې پوره کړي خو انتظامیه ورته د سوداګری د باروتو د استعمال اجازه نه ورکوي. د نوموړي په وینا په خیبر کې د سکرو د را ایستلو لپاره خوشا 170 ټیکی منظوري شوي خو لا تر اوسه پرې کار نه دی شروع شوی ځکه چې انتظامیه د کمرشل باروتو د استعمال اجازه نه ورکوي. بلخوا د باړې او تیرا مرستیال کمشنر شهابالدین خان وایي چې په تیرا کې د سکرو په قانونو د کار لپاره نوې طریقه کار جوړ شوی او د امنیتي ادارو د اجازه نه وروسته په قانونو کې د کار لړۍ روانه شوې ده. په دې اړه تفصیل فرحات شینواری نه اورو.
د خیبر ضلع ماین ضیا قانون اتحادیه مشر ارشد علی پردی د مارچ په درویشتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په تیرا کې د سکرو یا کولې راوستلو لپاره قانوني عمل سرته رسولی خو تر اوسه د کمرشل یا سوداګریزو بارودو استعمال اجازه نه ده ورکړل شوې. ای
ایل 04 چې کوم د ایکسپلوسیو لایسنس ته د پاره چې کومه ایس او پی جوړه شوه په دې ایس او پی باندې موږ تقریبا ټول خپل لوازمات پوره کړی دي. هغه ایسوفی فالو کړی د هغه باوجود ایڈمنسٹریشن نه دی د لپاره سیریس چې دا موږ له ایشو کی او موږ د دې په ذریعہ باندې خپل کارونه شروع کړو.
په خیبر کې به تقریبا 170 پورې لیزونه ګراند شوي وي چې څومره لیزونه شوي په هغوی باندې کار نه دی شروع شوی ځکه چې په پروفیشنل طریقه چې کار شروع کړي نو د مشینری سره سره به تاسو لا د ایکسپلوسیو ضرورت هم پیهیږي. حکومت په دې کې ډېر د سست روی نه کار اخلي حالانکه په قانون کې د ډی سی ساده پاور ده چې دا هر یو لیس هولډر له
په تیرا کې د سکرو د یو ماین مالک اصغر خان اپریده وای کهل تا دا کاروبار پیل شي نو په زرګونه خلک به ورسره په روزګار شي.
په زرګونه مزدوران دي دا وای چې کنده کبدې علاقه کې دا کار چالو شو او ته به روزګار میراو شي د کندو رندو او دا وای په کې چې کنده ورته دا غي چوله به بل شي او بل به د علاقه کې استحکام راشي خوشحالي به راشي بدرنی به ختم شي پکې مونږ ته زر تر زر دا شي راکی دا لایسنس راکی ومو په کار چالو کو.
د باډي او تیرام رستيال کمشنر شهاب الدین خان د مارچ په دروشتمه مشال ریډیو ته په یو لیکلي را لګلي پیغام کې ویلي چې په تیرا کې د سکرو په قانونو کار شروع کولو لپاره اوس نوی ایس او پی یا طریقې کار جوړ شوی او دا غی لاندې مو د دغه کاروبار کونکو په اسنادو تر ډیره حد پورې کار کړای خو یوازې ځنی امنیتی ادارو نه تاییدول پاتې دي چې غوی وګوري نو بیا به د کار کولو اجازه ورکړو. تیرا د پیښور نه په خو 60 کیلومتره فاصله باندې پرته د ځنګلونو او مدنیاتو ډکه سیمه ده چې اوس په دې ورستو کې ورته د ځان له سب ډیویژن درجه هم ورکړل شوې. تیرا کې په 2018 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات سرته رسیدلي او هلته میشت امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې د حکومت عملداری او امن یې پکې بحال کړی. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د مخام لښپګو تر وو لانه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورونه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو 21 کیلو هرتز خبريږي. د مشال ریډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو. د مارچ په 23مه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شلوري د لوبلړ په لومړۍ سیالۍ کې افغانستان پاکستان ته ماتې ورکړه. لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې وشوه. په دې اړه باندې تفصیل په دې راپور کې.
کنڈیشن ہمارا بالنگ کو اور بابا کنڈیشن کو مطابق
انشاءالله
به یو خوندور سری دی او کوشش به موږ زموږ د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل په هړخیزه توګه ښه وځلید او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه سیالي چې د جمعې په ماښام د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه، پاکستان د لوبې پچه وګټله او توپوهنه یې غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول، خو هېڅ توپوهونکي یې هم منډې تر شلو وانړولې. د توپوهنې د پاڼې تر پای ته رسېدو پاکستان نه لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او دوه نوې منډې کړې وې. د پاکستان لپاره مخکښ توپوهونکی عماد وسیم هغه 13 منډې جوړې کړې وې او بل لوبغاړي سایم ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبېد د 13 منډو په جوړولو بریالی شو. دغه راز په دې لوبه کې د پاکستان لپاره طیب طاهر هم خپل لومړۍ لوبه ترسره کړه او تر 14 منډو جوړولو وروسته د راشد خان له لورې وسوځېد. د افغانستان په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلېد. هغه چې د دې سیالۍ د اغېزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله، په څلور اورونو کې 9 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي او نبی ساحل هم دوه دوه، خو عظمت عمرزی، نوین الحق او راشد خان بیا یوه یوه وکټ ترلاسه کړه. د افغانستان پیلیزو توپوهونکو د دې لوبې پیل ښه ونه کړ. ابراهیم زدران تر نهو، رحمان الله ګربز تر 1400، کریم جنت تر 2 منډو جوړولو بعد وسوځیدل او ګلبدین نایب بیا پرته له کومې منډې جوړولو خپل وکټ له لاسه ورکړه. محمد نبی ساحل او نجیب الله زدران د لوبې تر 13 اور پورې پاڼې وغځول او بالاخره د لوبې د 13 اور په 15 توپ په ویل وړې شپږیزه سره د پاکستان پر وړاندې افغانستان ته لومړی بری ورکړ. محمد نبی ساحل په توپ وهنه کې 8 او نجیب الله زدران بیا 19 نسوځیدلې منډې وکړې. د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر راشد خان وویل چې بالاخره وتواندل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړي. ښاغلی خان زیاته کړه، دواړه لوبډلې به د دې لوب لړۍ دویم سیالي د رواني مارچ میاشتې په 26 نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي. د ویلو ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شل اورونو لوب لړۍ لوبوي.
مشال ریڈیو دا اتوار 19 خبرونه پام کوا پلسنی مو بجو پختونخوا کلی پکلی پ یو بجا تاندې هلی پدونی مو بجو روختیا او درملنه پدریو بجو د مشال مرکه پسلونی مو بجو هارون باچا هنری غړی پ پینزو بجو
مشال لیډو ته وګي اوریدن کوست د روجي د ځانګړي لړۍ د ورځنې موضوع وخت راخلې. نن به واوري روجا او تراویل یو بل سره څنګه تړلې دي، تاسو به خبر شي چې د تراویل مونږ له جمعې سره کول په کاروي او کنه، د جمعې سره کول په کاروي او کنه، یوازې هم کېدای شي. په دې اړه مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د روجې مبارکه میاش د الله عز وجل پلور باندې د صحیح رجوع کولو او د ګناهونو توبې کولو خ زمينه انسان ته مساعده کوي، د خیر او د جنت دروازې پکې خلاصيږي، د شر او د جهنم دروازې پکې تړل کیږي. نو په کار ده چې د زینو هغه کارون نه هم منګزان وساتو چې هغه زمنګ پټولنه کېشته دي، خو هغه عادتونه خ عادتونه او مثبت عادتونه نه دي. اول ده بعض خلک د ماخوستن ډوډۍ وخوري یا د تراو نه بعد راشي ډوډۍ وخوري او بیا پیشنامه نه کوي، نو دا خبره خه خبره نه ده. پیشنامه کول دا یو مبارک عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تسحروا فان فی السحور برکتا. پیشنامه کوي ځکه چې دا د برکت نه ډک عمل دی. دویمه خبره دا ده چې بعضی خلک چې پیشنامه کوي هم نو هغوی 2 بجې پاڅېږي، 1 بجې پاڅېږي، 1:30 بجې پاڅېږي، ډوډۍ وخوري، چای وڅکي او د هغې نه بعد بیا اوده شي. دا هم غلطه خبره ده. ولې؟ ځکه اول خو یو کار مونږ کې دا دی چې ډوډۍ وخورو فوراً پسې شین چای څښو. دا د شین چای څښل فوراً دا هغه کوم فولادي طاقت چې په ډوډۍ کې دی هغه د منځه وړي. دا یو نقصان. دویم بیا چې ورپسې اوده شو په مادي باندې بوج راځي او دغه بوج په وجه باندې د معدې تیزابیت او نور تکالیف پیدا کیږي. دا خبر هم صحیح نه ده. بل د خولې خوند همیشه خرابي. قانون داري چې اوسړې ډوډۍ وخوري باید اوسو قدم والی او وګرځيږي. نو غوره خبره امدا ده چې یو سړی پیشنمه ناوخته وکي په داسې انداز باندې چې کله د چیو ډوډۍ او د اوبو نه فارغ شي، پنځه دقیقې بعد لس دقیقې بعد مثلا اذان وشي او د امساک او د روژه نیولو ټایم شروع شي، دا د ټولو نه غوره ټایم دی. او یا که مثلا د هغې نه یو څو دقیقې مخکې یو څو رکاته تهجد منځو کې، ځکه د خوبه راپاسېدلې دا یو ښه موقع ده چې انسان ته الله تعالی جل جلاله ورکوي. بله دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت به په خیر باندې تر هغه وخته پورې چې دوی په روژه ماتي کې بیړه کوي او په بشنمی کې تاخیر کوي. نو تاخیر او وروستوالی د بشنمی چې د سحر اذان ته ورسی سړی او د هغې نه یو څو دقیقې مخکې انسان د خوراک سکاک نه فارغ شي، دا د برکت او د خیر نه ډک عمل دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت سره موافق دی.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو تکو سلفی را سر اخلی؟
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تنی لگیستا.
غلام غوثیم تاسو د مشال رادیو اورئ.